بیا عبد الوهاب مومند د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمو لیکلې دي همدارنګه دي هم دې ټیم ورک د غړو لارمو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو ژبو څخه لکه نارفیشي هندي انګلیسي چینایي روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهتريني کیسي افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې ریو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیږي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیږي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د گیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو گیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر گیم کول کومې ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې گیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څه خبره.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تا ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلار ی اتل تا وکتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کری. اتل پا جڑا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جڑا نور هم پا زورا شوا. موری ورغلا مرتوی ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دې وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی تدیر او سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شایانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شایان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې زی تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي، تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی که پاکستان کې پاتې کیږي د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریک کړي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. تم مشړه دلته خزای دی، ډیر سب زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوې کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې گهیز ده. دې دا کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لاسو کولونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو واړی خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدې له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، ښوونکي ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم مورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځ درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغون کړی دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې مې په هوښی د ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتونکې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلی درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش ته څه ټول چې د ادبیات سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان هغه ته اشاره کړې ده، یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مختای دی وبښي او د کاروان صاحب شاعري نه دلسته په هر صورت. نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ماده کوم زه چې شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي هغوی زما په تبجنس پوژمې کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله، چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي، له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي، او دا یو ارخیز نه له څو اړخو، یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي، د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي، لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادی و حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یو ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته، یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانه په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان نجونې سي د شزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شای تاسو له شعرونه متاثر وي او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بهو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بهو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او اوسنیوم دي. ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپات سوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپات سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپات سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې، یعنی لدې وقفه ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوی شان څوک خپلې. دغه تغییر ستاسو په باور شاور ده یو کنه یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه یو څه تغییر پکې کې، مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه وو، دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوري کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر دی لیکلی، زموږ کورنۍ کې ډېر ځوانان هغه سوي دي، پلین دي، ما شګ نه دی ورسره نسم کولای، یعنی تر دې هدف ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کاله کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډېریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه.
نه
نه، اته دلته پر موږ باندې بدلګیږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلی یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی، د دې ځای نه د اروپایي ورځې مې په کښې کې انځور کړې ده، ازاد شعر دی لکه په نیمه شپه وي لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغې دا ویان دی نه وی او وی ویل چې الته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای دلته یو ډیر شایستل مارینا ورسته مات خندار غل ملدی لدی ګرمی نه ده خبر د ایتاس په شاعری کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزل کني د درتیر سی وی سیاقه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر مې احساس کړي د سې چې خو ما دلته باران ته د سې هغه نه دی ویلي شیرونه نه دی ویلي ویلي باران ز عموما دا غسل نیم جوړه د سړو سره نیم جوړه وجود مې نه دی ورسره جوړ نو باران ته هم زه فکر نه کوم چې شیرونه ډیر راغلي ځینې
په پخوانی شته او بخښه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبي خبره ده څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه
بلې ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکيات کو سي لمر مو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاپ یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پات پدې کړې د باران یو شیر مې دا سوېلې دې سشکال موسم بدل دې سشکال موسم لکه کوم عمر کونډه راشي بجاري دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د هغه سره نشلولې دي چې تیریږي ما په وطن کې لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات و روح زیم د چمن شکالو و جنیم سنبلیما لولې میکنه څه د فلسفه د عشق څه د زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګمان د چا زه د خیال محمل یم لولې می کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې می کنه شوند زیتی پالی اما لولی می کنه
وران دی پخبرونه که تاسو د پکتیا ویلری پرتی سمی تورولو او حلتمو لیوانان دارتون خبرو خومخ که تردینن داری ده هنده وی خبریالی چرگندوانی چل افغانستان سرمینه لری پوشپا کماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده لافغان او افغانستان سره د دې مینا څنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړه
پس لوندا دې دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکه ته یا لمغلو سره جسم ازکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله پټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جینیو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم مخ کې ما ل جینیو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی اول انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس ګوډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډیر خ درس پښتو زکړو قبل وروستا د علاقې پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول هیواد پاړه د معلومات راټول کړم ځکه چې موږ ټول پوهیږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډیر لوی دی او ډیر خوندور هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډیر خوښي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نو ملاله وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو. او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د خزو رول ډیر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډیر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو فیسبوک کې کتلی شئ. د خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمې شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ چولې دي وطن پاړه کنه چې هاوی آرې و رسامۍ دي، هرې و رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند، په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخی ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا مازی د خلکو دی بلادتیا دی لپاره د جوړ کړی و، او موږ استاد هم ډیر خوشاله یو ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی به په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وا نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل وو چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره، او د خپلې د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاذ هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خوان دی وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون، او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده، او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغه غونډې شو، او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتل سمې او نونسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یې وو، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه دا ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وې. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبری مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلیاں زادا زان غک د ژوند مانزه تر بل لیم المنز می پال من کی د غس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقتنو پا درکیم ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಂ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಂ ಸಮ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದ